په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان فوج وایي چې د هواد سولې او ثبات لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي. په خیبر کې پولیسو د منشیاتو ضد یوه ډله جوړه کړې ده او په ترکیه کې د ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر پرون په یوې خبرپاڼه کې د پوسټ مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مې د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته سپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د پوسټ مشر پرون په پیښور کې د پوسی دفتر دوره کړې چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترګري پر ضد د روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شو. د پوسټ مشر په خپله وینا کې ویلي چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوځ مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. تر دې وروسته د عمران خان پلویانو د مې له نهمې تر یولسمې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. د یو بل خبر لمخې د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ترنیول کې دورستو په مظاهرو کې د سرکاري ودانۍ او سوزبلو د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. نوموړي د خبرې پرون په لاور کې خپلو پلویانو ته کړي هغه زیاته کړي.
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتا.
په کوم ملک انصاف نوی نو هلتا نه آزادی وی نه جمهوریت او نه هم خوشحالی. دا وخت ټول قام دی عدلی سره ملاتړ وکړي. زه د هغو ډیره مننه کوم چې په جالي مقدمو کې ماته ضمانت راکړو او زه یې جیل ته لیګلو نه بچ کړم.
خو د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ادا کړې چې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په پیښو کې روزل شوي ترهګر ککړ وو په دې لړ کې فهرستونه جوړوي. په جنوبي وزیرستان کې پوسی چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیرشو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادا کړې ده. په بره جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونه خولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سره روغه تحصیل په سمل سیمه کې د مې په اتمه او نهمه د دوه روسنیو پوسی عملیاتو پر مهال یې د ترګرې په پیښو کې ککړ یو دیرش مشکوکه وسلوال وشلی دي، خو کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې پولیسو د نشئی موادو پر ضد یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو بیان زهیر خان اپریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشئی مواد نیولي او د مخنیوي لپاره به ځانګړې ډله کارروایانې کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زاید خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې په پولو په لویه کچه د آیس او نورو نشئی موادو د سمګلنګ مخنیوي وشي. د ده په خبره په باړه او تیرا کې په سلګونه ځوانان د نشه کاروي او باید د لپاره د بهاله مرکزونه جوړ کړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا د افغانستان په دیرشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو مهم پیلوي. د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 500 کلونو پورې کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان کړی دی چې په افغانستان کې په روان کال کې د پولیو لومړنۍ پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. او نن په ترکیه کې خلکو په ولسمشریزو یا پارلماني انتخاباتو کې د خپلو رایو کارول پیل کړی دي. دا د هیواد په تیر سل کلن تاریخ کې یو له تر ټولو پریکنده انتخاباتو بلل کیږي چې په پایله کې کېدای شي د ولسمشر رجب طیب اردغان 40 کلن واک پای ته ورسیږي او دغه د حکومت مخ په زیاتېدونکې استبدادي لاره ډب کړي. نن په انتخاباتو کې د خلکو رایه چونه به نه یوازې دا فیصله وکړي چې د 50 میلیونه آبادۍ او د نیټو ائتلاف د غړي ترکیې مشري به څوک کوي او آیا هیواد به څنګه اداره کیږي، ځکه چې اقتصاد یې خراب دی او د افراط زر له کبله ګرانۍ د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې پرته به انتخاباتي نتیجې دا هم وښایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو د تګلارې چې پکې په تیرو کلونو کې غیر متوقع بدلونونه راغلي دي لوري به څه وي. د نظر پښتنو له مخې د ولسمشر اردغان مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو دی چې د شپږو مخالفه ګوندونو د ائتلاف مشر دی او له نوموړي څخه لږ مخکې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له نسی اجمل باور درس پر شروع پټونو ته ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د مه پر 15 یعنی سبا د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي سمړې د انتخاباتو قضیه اوریدنه وکړي. پر همدې نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ ودانه مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. بل پر د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 یعنی پرون پیو بیان کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د آئین او عدلی د حفاظت لپاره ودرېږي. نوموړي د عدالتونو مننه کړې چې په خبره د په جعلي مقدمو کې له زندانی کېدلو ژغورلې ده. عمران خان د درغلیو په مقدمه کې د مه پر 9 د اسلام آباد له هایکورټ څخه گرفتار شوه، خو هم دې عدالت د مه پر 12 په ضمانت خوشې کړ. تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج کولو د پیسلې وروسته د مئی په 14 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپور شوی بیان کې کړی ده. هغه په دغه خبرو کې پولیس غږ کړی دی چې د عدلیې او آئین سره دی ودرېږي، ځکه چې تر اوسه په پاکستان کې عدلیې جمهوریت بچ کړی دی. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک د پیسلې سره سم د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د نیولو د غیر قانوني ګرځولو او بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا په عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د هغه د ضمانت د منظورولو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مئی په 12 نیټه ویلی وو چې عدلیه د یو مجرم سره ډیره نرمه رویه خپل کړی ده او یو مجرم ته تحفظ ورکړی دی او اعلان یې کړی وو چې د مئی په 15 نیټه به د عدلیه په ضد د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دغه اړه د مئی په 14 نیټه د مولانا فضل الرحمن په خپور شوی یو بیان کې هغه په حکمران اتحاد کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د احتجاجي پرلت لپاره دی تیاری ونیسي.
حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں.
د حکمران اتحاد د ټولو جماعتونو نه اپیل کوم چې هغوی دا احتجاج کامیاب کړي او دا په یو قومي احتجاج کې بدل کړي، چې دا معلومه شي چې د ادارو په دا ډول بیلاریتوب، جانبداری او د خپلو اختیاراتو نه په سرغړونه باندې قام ناراضه کیږي.
ادارو کې اس طرح بیراهروی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز، اس پر قوم ناراض ہوتی ہے.
خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان په عدلیه باندې د حکمران اتحاد تورونه رد کړی دي او هغه د مئی په 14 په سکای نیوز ټیلی ویژن په خبره شوی یو مرکه کې ویلي دي چې عدلیه په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ یوازنی امید دی.
سو ډیموکراسي از ان آل ټایم لو، دی اونلی هوپ وی هاف از دی جوډیشری.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې تور پوری کړي چې موجوده اتحادی وندونه او د هیواد پوزي استابلیشمنت د روانو انتخاباتو نه دغه د لری کولو لپاره دغه په ضد یو شوی دی.
پرابلم از دټ دی ار اول ورډ دی انټایر 12 پارټي کوالیشن از پټریفاید الونګ وذ دی ملټری استابلیشمنت.
مسله دا ده چې ټول دولس حکمران اتحادی ګوندونه او ټول پوځي اسټابلیشمنت یې راتره لري چې زما ګوند به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، ولې چې مونږ په ودر شو زمینی انتخاباتو کې 10 سیټونه ګټلی وو. نو په دې وجه دوی په غم او فکر کې دي او د انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د موجوده سیاسي ټکراو او تاوتریخوالی او د سپریم کورټ د مداخلت په اړه مې د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د یو عدالت د احاتینا د رینجرز ځواکونو لخوا د عمران خان د نیولو عمل یو غیر قانوني عمل وو، خو د هغې وروسته د اسلام آباد های کورټ لخوا د عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د ضمانتونو کېدلو سره د عمران خان مخالف ګوندونه دا اندېښنه لري چې عدالتونه د عمران خان پلوي کوي.
تجاوز کو
تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14 نیټه په پنجاب کې په تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو امر هم جاری کړی وو، او د مئی په 15 نیټه په سپریم کورټ کې هم د انتخاباتو د دغه قضیې اوریدنه په داسې مهال بیا کیږي چې هم په دغه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزیرستان چرواکی دا کوي چې په سرروغه کې په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې 130 مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباراتي ادارې او چرواکي د نوم نخولو په شرط مشال لوي ته ویلي چې عملیات یې د معلوماتو پر اساس کړي دي. وسلوالو تر اوسه د پوځ د پاړسنې دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د خبرې تایید کړی دی. خو د سیمې خلک وایي د پوځي عملیاتو پر مهال دوی زخته اندېښمن ول. د انټرنیټ یې تړل شوی وو چې له وجې د دوی په خبره ستونزې ورته جوړې وې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال لوي ته ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی وو. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغا مشر شیرزاده مسید په دغه براکښې ویایي
دلته په علاقه شې لکه څنګه په سمال بوبړ شې پداسې دوی ورځې مخ شې د پاکستان فوج دلته عملیات کړي. او په علاقه شې خو داسې خاص خلک نشته دی، خلک لیا به کور دی او وطن تر واپس شوی نه دی. او په دغه منځ چې کله اپریشن شری شو دلته 3G 4G خو ډېر وخت نه دلته بند وو. او په دغه دوی درې ورځې شې موبایل نتورک هم بند شوی وو، وز د پارینا راسه کولاب شوی دی. عوام خو تر وسه پورې
سراروغا سیمه اوسیدین کای عثمان مسید ویای چې پسیمکشه یې ناسم امنیتی حالات په وجہ د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت تړلې لړۍ دا بند کړل شي.
وتم نمای تحصیل سره غیریا دو دا مل بو مر جاتا اپریشن شوای و نش ڈرون وش والے وتم تاریخ اس پہ بند ہو پانا باد یہ تو پنا ہے کی مال شو والا ہو گن شیف ہیلی کاپٹر ہاں دیر جتی استعمال ہو شپرا رین پا لگا بند انٹرنیٹ کو پانا اول ہا بند ہوا دس سیگنل ہا بند کر لے مکمل سیگنل چار نکا والا
دی. سویلی وزیرستان پولیس او مشر شبیر حسین فوجی عملیات پر براکش و چې د عملیات نه پولیس خبر دی، خو په دغه براکښې وو بیان د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر جاری کوي. او په سیمه کښې د عملیات په وخت موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت د تړلو پریکړه د خلکو د ژوند ژغورنې د پوره کیږي.
سیکیورټي وجوهات په وجه باندې کم وخت په سپیسیف کې وخت طرف لار واج لنیمه ایغه پر بندیز خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دیغه سیکیورټي پرې ادروایز داسې خبر نشته چې مستقیل بندي لا مستقیل بندي بیگ شپ اخلاص چالو دا هو کار کوي لګیا ده.
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمه کښې د وسلولو په خلاف دوه ورځني عملیات کښې د پوځي سرتیرو څه نقصان هم شوی نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمه کښې عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي د نهم او لسم ټولګیو د بورډ سالانه امتحانونه چې موتل شوي ول به اوس د ګل ورځې یعنی د مې له 15 څخه پیلېږي. چارواکو د سکولونو ماشومانو او د هغوی استادانو ته په دې اړه خبر خبرتیا ورکړی ده. د مې پر څلورمه د کورمې په تریمنګل کې په یو سرکاري سکول کې د ډزو تر پیښې وروسته په ټوله ضلع کې دا امتحانات تر نامعلومه مودې پورې ځنډول شوي ول. په هغه پیښه کې څلور استادان وژل شوي ول. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې تر خونړي بریدونو پس معطل شوی د نهم او لسم بورډ سالانه امتحان له 15 مې بیا د شروع کېدلو اعلان شوی. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود د اتوار په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي په ضلع کې د زده کوونکو ښه مستقبل په خاطر دوی د پرچو ډیټ شیټ جاری کړی چې له مخې پاتې شوي درې پرچې بیا نیټه شوي او باقي پرچې به له نورو سره د معمول مطابق وي. مسعود په دغه لړ کې د ضلع ټولو شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکو او څارونکو استادانو ته خبرتیا ورکړې چې د نوي ترمیم شوي ډیټ شیټ مطابق په ملتوي پرچو کې خپل حاضری دي یقیني کړي. چارواکي ویلي په بره کورمه کې مقامي استادانو نه علاوه له نورو ضلعو لګول شوي د امتحاني عملي ذمواري تر منسوخ کېدلو پس د هغوی پر ځای مقامي عملات تعینت شوي ولې هغلته د کوزي او منځني کورمې عمله برقرار پاتې کړې شوې ده.
چې کم لوور کم آلریډي اگزام لګیا و هلته خو څه داسې ایشو شته نه نو هغه مخکې معامله چې به راځي هغه به اگزام کنټینیو کوي که نه 15 نه بعد.
پر سلورم مای په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی و چې پکې سلور استادانو په شمول و تنه وژل شوي ول. یاد به خاطر هغه په شوي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن ووجلو. تر خونړی په خپاس حالات دومره خراب شول چې حکومت د یو شمیر علاقو ته ګرته ګلارې وتړلې. پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د ضلع ټول سکولونه بند کړل او په سیمه کې روان امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. کڅو هم د بورډ امتحان اخستلو فیصله شوي خو سکولونه خلاص کړی شوي او نه هم پر انټرنیټ بندیز لری کړی شوی دی. د منځنی کورمې یو مدني فعال محمد سلیم مشال لډیو ته د اتوار پورز اویل په علاقه کې د مقامی مشرانو ترمن جرګه تر کې دلو پس حالات بیرته د معمول په لور راغلي په کار د چسکولونه دی نو خلاص شي.
اپوست کو چې څومره زر کې راشي سچويشن نارمل شوي دي حالات نارمل شوي دي د سکولونو دوباره کولاو شي چې د بچو د مستقبل ځان شي.
په پړچنار کې پر یولسم مای ځای خلکو او مدني فعالانو د دل لپاره احتجاجي مظاهره کړي و چې په سیمه کې سکولونو د بیرتا پرانیزي او پر انټرنیټ د بندې زوچت شي خو لا تر اوسه د هغوی غوښتنه نه ده منل شوی. د پیرکایم سیمه حضرت ګل مشال لډیو ته د اتوار پر ازویلی په سیمه کې د انټرنیټ بندولو سره که یو خوا د زده کوونکو سبقونه متاثر کیږي نو بل خوا عام ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
استډی کې خاص کر یوټیوب چینل نو استډی کې ډیر سټوډنټان د سمشتہ دی نو مو اپیل کو زه زر نظر دا مې انټرنیټ بحال شي سو سټوډنټس پر پیدا ته نو خلې پټایم بندي.
بل خوا په دغه غاړه موږ د تعلیم محکمې مشر لا فرید الله مسعود پوښتل چې سکولونه د خلاصولو او داسې نور بندیزونه ولې نه دی اوچت شوي نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کلاو کړي او یا نورې فیصلې وکړل شي. هغه په جواب کې دا هم ویلي ضلع انتظامیه ورته چې کله د سازگار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي حلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پولیسو په ځله کې د نشئی توکو د استعمال او د غو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړ کړی دا پولیسو د مې پر 14 مشال لډو ته ویلي د کبالي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړې دوه وروسته هلته د پولیسو اینټی نارکوټکس فورس او عدالتونو نظامونه غځېدلې دي او دا ادارې به د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي. خو د خیبر ضلع ځینې فعالان بیا وایي چې په باړه او تیرا کې سلګونه زوران په نشو روک دي دي او حکومت باید د هغوی د علاج غم وخوري. د هغې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردی د مئی په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي.
دا نیټ خیبر خاص د منشیاتو سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه محسوس شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه زیات دي نو دوی زیادہ تر فوکس شکم دے اغا پا منشیات و باندے ہیں دوی خود مختار ہے مختلف زینوں کے انٹیلیجنس بیس پانے دوی اپریشنی کئی
نموڑی بویل چھ دوی پا دے روان کال دوزدر او درویشتم کی پتیو رو سبان دے سلو رو میاشتو کی پلوی مقدار کی نشی مواد پا خپل والکا کی اخیستی
دا دے روان سال کے چکم دے تقریباً 1000 کلو گرام چکم دے دا چرس نیولی شیوی دی درے او یک کلو گرام افیم نیولی شیوی دی سلویخ کلو گرام آئیس نیولی شیوی او یو سل دریش کلو گرام ہیروین نیولی شیوی او دا شان دے سا تقریباً اتلا سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شیوی دی
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پرده وای چې په کار ده د دغه نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي
په باډرو باندې کم آیس رو وړي په غاټه توګه باندې چې په غاټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو رو وړي نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشه یو نه وړي هری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیوا دی که څوک جمپ بازور کې نشه یو نقصي اے بوڑے پہ بازور کے اکسی پہ تیرو کے اکسی نو ڈیر پہ کثیر تعداد سرائے ناشا کی مبتلا خلق تھی نو اے ریہب سینٹر چی جوڑیم شی صرف چی برائے نام اے ریہب سینٹر نوی چی کوالیفائیڈ سٹاپ پہ کی وی نو دنا چا ریکاوری بے وشی
په 2023 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او وس په قبایلی ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلې او پولیس وایي وس به د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او غلای فصلونو ته توان اړولی دی په دې صبح کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صبح پر 233 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او غلای تباه کړی دی. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټن څخه زیات لګول شوی و. تر دې وړاندې د ماحولیات وفاقي وزیر شری رحمان ویلو چې پاکستان د نړۍ په شلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنېدای شي. تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
سخت کال غلی او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلی او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې یو باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشحاله وو خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنټلی غلی وشو باران وشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی غار څه پکې نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو بوټی دس پیټه کړی وی زمان دا چې دا ځل به هغه بوټی یا 2 کیلو 3 کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټه یو کی یا باډو اون کی. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنګ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6.5 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداري جي اي اي اسپيشاليست عزير احمد مشال ريډيو ته اول چې لشميرو راټولور رستو هغوي کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوي هم ورکوي.
کومه غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروري په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وې نو د دې بارانونو پیله واغه موږ سره چې د پ پوخ شي او بل زمیندار باندې غینه خپل فصل والی.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنم فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنم پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل، د غنم پریوتل، بیا ورپسې چې دا بم باران راغلو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو، دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب چل منه یا اتلس منه و اوس په هغو اتر منه ته راغله.
سور وجړوان دی د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش ویلي د ښځو او نجونو پر حقونو د سیستماتیکو بریدونو پر وړاندې به هیڅ کله غلې پاتې نشي. نوموړي د جمعې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه چې دغه په خبره دوی د خپل اساسي حقوقو لپاره غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغې هیواد پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکم او خپل کورنۍ ته خدمت وکم. نو
حسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله و وایي د طالبانو پراتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتي ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیمي حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړو نه محروم شو. زمونږ ټول هیلې او ارزوګانې د خاور لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس حیاتي کوم او د حیاتي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خژوند مستحق دي. نو موري د جمعې ورځ نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅ کله د خزو او نجونو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. اغلی ټول غوښتنه کړي چې د خزو ترڅنګ ودریږي، ځکه په خبري دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي. ګوتریش تیروني د شنبه ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې و. د څرګندونې داسې محل دی چې په افغانستان کې نجونې لښبګم ټولګي پورته له خوانځي او په هنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زولونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تضمینوي. طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړی دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او خزو لزده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او خاري خزینه حمامونو ته تک اجازه نه لري او د غشان له شریعي محرم پرته لری واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نوی بدلی کړي.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه درتاور هم د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله ویلي دي چې د مے د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهره کوونکي او د عمل لپاره پارونکي بعد قانون منګلو ته سپاري. د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر پرون د مې پر دیارلسمه په پیښور کې د پوز دفتر دوره وکړه، چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي حالت او د ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د پوز مشر په وینا کې وویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوز د مشر دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلیو په یو مقدمه کې د اسلام آباد له های کورټه ونیول شو. تر هغه دغه تر نیونې وروسته د تحریک انصاف پلویانو د رپورټونو پر اساس هغوی د مې له نهمې تر یولسمې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسید. عمران خان د اسلام آباد های کورټ عمران خان د مې پر دولسمه په ضمانت خوشې کړې. هغه پرون پېښه لاهور ته تر رسیدو وروسته په یو وینا کې وویل چې د مې نهمې د پېښې پلټنې باید د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دېرش مشکوکو وسلو والو د وژلو ادعا کړې ده. په بر جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال اډو ته وویل چې د سروغه تحصیل کې د مې پر اتمه او نهمه د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغه مشکوک وسله وال وژلي دي، خو کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نوم خپلواکو سرچینو د دې خبرې تایید کړې. بلخوا ځایي خلکو مشال اډو ته ویلي چې دوی د عملیاتو پر مهال زختان اندېښمن ول، هلته انټرنیټ او ټلیفون هم تړل شوی چې له وجې دوی په خبره دوی ته مشکلات پېښ شوي. اوس پر شو اردوونکو د مشال مرکه خبرونه ته د دې اونۍ په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د بونیر یو ډاکټر غلام سمد چې د اقتصادي چارو پوه دی د دې نننۍ خبرونه ملمه دی. نوموړي له تیرو شلو کالو راهیسې د اقتصادي چارو په برخه کې کار کوي او له امریکا څخه یې په اقتصاد پوهنه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ډاکټر سمد غلام سمد سره زموږ همکار ګلیاز دا مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال اډیو درنو دونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. نو نن سره د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت ډاکټر غلام سمد صاحب ملمه دي. څنګه تاسو په زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې د اقتصادي چارو په هپ توګه باندې تاسو اوري، خو نن و د غوی د ژوند او د کار په اړه به هم خبرې ورسره کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه جی.
ډاکټر صاحب اکثر تاسو زمنګ د مشال بیلابیل رپورټونو کې هم خپل نظر شریکوي، زمنګ اوریدونکو هم تاسو پیژنې، خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري؟
زه جی ډیسټریکټ بونیر سره زما تعلق ته جی، او د زمنګ د کلی نوم دی توتالای داګه باندې جی مشهور ده. زمنګ تحصیل چې کوم دی جی هغه خود خیل دی او د کلی نوم جی توتالای دی.
او لومړنی زده کړې هم د خپل کلی نه کړې؟
بالکل جی، ما گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تو تالے نہ چکم دے جی سبق ویل دے، میٹرک لسم جمعات چکم دے ما جی التنو کو، او بیا جو ایس سی لا چکم دے اسلامیہ کالج پشاور تر علامہ جی.
ہاں، او بیا تاسی لوڑ از دکڑی ہم لگ اوریدن کہ توم چھ ڈاکٹر صاحب لوڑ از دکڑی تر لا سکڑی دی پ اقتصادیات یعنی معیشت کی پی ایچ ڈی کڑی دا، نو دا سفر مون سنگو ڈاکٹر صاحب سنگ مون دا فیلڈ خوخ کو
ما جی کار ایف سی وکړه، نو هغه وخت کې چې کوم دی نو ما سره دا آپشن و چې زه په خپل ساينس ڈسپلن کې کنٹینیو پاتې کوم یا جی زه اکنامکس سره شم. نو ما هغه وخت نه دا سوچ کړو چې زه پی ایچ ڈی کوم او پی ایچ ڈی په اکنامکس کې کوم. نو ما جی پی سی انر پروګرام چې کوم دی هغه درې کاله پروګرام مو یونیورسٹی پشاور نه په 2003 کې جی مکمل کو. بیا جی التا زوما ما با چې کوم دی نو د بهر د پاره د پی ایچ ڈی د پاره د ایمسی سکالرشپ د پاره فلای کولا. دغه دوران کې ماته مرګور هوې چې په اسلام آباد انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي کې چې کوم دی نو اپورچونټیز راغلي دي. نو ما جی اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټي او قادر اعظم یونیورسټي اسلام آباد دواړو ته فلای وکړه. په دغه وخت کې چې یو ډیسپلن د اسلامیک اکنامکس په نوم باندې ډیر زیات مشهور و، اوس هم چې په هغه کې خلک کار کوي، زما جی یو شوق و چې دغه طرف ته چې کوم دی هم زده کړه وکړم. ما جی بیا که زم یونیورسټی ته رانلم، زه انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ته رالم، او هلته نه جی ما چې کوم خپله ماسټر او انفیلو په اکنامکس کې دا جی په 2005 کې او په 2007 کې مکمل کړو. بیا دغه دوران کې جی ما چې کوم دی نو د پی ایچ ڈی د پاره څنګه تاسو ته ما وایي، ما خواهش وو ما جی دلته یو ایس ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم باندې پاکستان کې یو اداره ده په اسلام آباد کې، ما جی غی سره خپل رجسٹریشن وکړو او غی سره به څه مکمل چې کوم دی گائیڈنس لرا تمه د 2007-08 نه. بیا جی فل برائٹ اسکالرشپ ته د امریکای ډیر غټ اسکالرشپ ته او په دې باندې چې کوم دی ډیر سخت کمپټیشن وي
او ډیر مشهور رقم دی دا
اسکالرشپ مشهور دی جی بالکل جی د 1945 نه چې کوم زمون د یو ایس چې کوم سینیټر او فل برائٹ په نوم باندې دا جی هغه وخت استابلیش شوی دی او اوس په ورځ چې کوم دی د دنیا نه په زرګونو خلک د دې الومنای دی. زه دې هغه پنځو خوش نصیبو کې هم د پاکستان نه چغې ته د پی ایچ ڈی لپاره په امریکا کې اسکالرشپ ملاو شو په اکنامکس کې. نو زه جی په 2012 او 13 کې چې کوم دی کولوراډو یونیورسٹی ته چې کوم دی لړم پی ایچ ڈی لپاره، او زه د فل برائٹ پروګرام د یو ایس سٹیٹ گورنمنٹ چې کوم پروګرام دی ډیر زیات مشهور یم چې یو کړی نه تو تعالی نه جی پونیر نه ما سبق وې د ټاٹ سکول نه ما سبق وې او وی جی ماته دا یو اپورچونټی راکړه چې زه د امریکای د خیو نسپو نه د خپو هنتون نه جی سبق وامه. زما د تعلیم دوران کې چې کوم دی جی په یو پین کې په یونیورسټي پنسلوینیا کې هم چې کوم دی نو ما پروګرامونه اٹینډ کړی دي. ما جی د امریکای مختلفو یونیورسټو سره چې کوم دی نو د کار مکمل او شو ماته د کانفرنس موقع په ټول امریکا کې د ګرځېدو مکمل او شو زما جی خواهش و چې زه الاسکا ته لاړ شم. نو زما یو کنسرن دی په الاسکا کې شو، نو دا اورال دی زما چې کومه د تعلیم حواله سره پی ڈی پروګرام او کانفرنس وی سیمینار وی دا جی ما په امریکا کې چې کوم دی د 2012-13 نه والے چې تر 2019 پورې دا چې کوم زما الټا کې سٹے و جی.
ډاکټر صاحب یو پښتنه چې زمونږ یو عام دی یو کس په شان لکه زمونږ په سیمه کې خلک دی اکنامکس تا یا چې کوم اقتصادیات دی معیشت دی دا یو دسی خشک غوندې مضمون ګڼي، نو تاسو په خپل دا مضمون په شوق معنی څنګه تاسو خو ویلی چې تاسو خپل شوق مو آیا دا واقعي دومره خشک دی کنه؟
یار دې شوق خبره یو دوم چې د انسان کله په یو هر یو ډیسپلن کې شوقی کې هغه چې پښتو دا کاغذ لټریچر بل یو سبجیکټ دی هغه تجیب ته شغه سره مینه کوي. ما چې ما تخکاری زسته چې اوس ما تر یې لای شو چې ما د اکنامکس سره ډیر د ته شغه چې کوم دې مینه کړی دا او زه چې خپل کم تقریبا د 13 شلو کالو کم سفر دی د اکنامکس او فیلډ کې نو دې مال مینه دې سره کړې خو دې مال زیاته مینه را کړې ده. نو خوش دې نه دی پر سره د مینې وجې او زما یو سوچ و بس د اس اس سي د 98-99 نه چې زما دې خوښ وو چې زه په دې اکنامکس کې کوم دې مخکې لشم او کار وکړم. دې
ډاکټر صاحب یو دا سي زمنګ دا چې کوم ملمانی دي قدرمنې غو نه اکثر دا زه پښتنه کومه چې خو ما ته اکثر وایي چې دا ډېر ګران پښتنه ده په کتابونو کې لکه تاسو ټول ورځ کتابونو او دوی سره تیر شوی دا خودسی یو کتاب چې تاسو وایي چې نور ته هم وایي چې تجویز کوي چې دا کتاب لوستل چې دا خامخا ډیر ضروری دی.
یار جی دا شت بلا کتابونه دي او زما تاسو ته یو خبر او کوم چې د فل برائټ پروګرام کې موږ له $400 چې کوم نه بوکس لرا کولو او ما جی هغه $400 بچ کوم نه هر سمستر کې په ما دي کتابونه اغستل او زما شوق دا چې لکه پولیټیکل اکانومي چې کوم دا نو د دې ریلیټډ کتابونه ما اغستل خو ځکه تاسو ته دا وما چې یو کتاب که تاسو وایي نو زما په خیال دا وای نیشن فیل چې کوم دی دا هغه کتابونه کې دی چې زه هم چې دا به زری کمنټ کوم خپل کولیګ ته چې دا ضرور وګورئ.
دا بالکل دا کتاب وای نیشن ولی قانونه ناکامه شوی دی نو دا کتاب زمنګه زیاتره زمنګه مشرانو سازما په مشال مرکه کې خبر کیږي نو غوی ټول دی اوریدونکو ته او بیا خاص کر ځوانانو ته دا تجویز کوي چې دا کتاب لوستل ډیر زیات ضروری دی. ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر سم صاحب څنګه تاسو خپل لوړ زده کړې تر لاسه کړلې تاسو پی ایچ ڈی وکړله وطن ته واپس تاسو ته خپلتم مواقع وی ولی وطن ته ولی راځي؟
یاره جی بنیادی مقصد دا او چې دلته زمونږ چې کوم ملک ته دلته جی هیومن ریسورس پکار دی چې مونږ زده کړه وکړه او زمونږ د دې ټریننګ د فولبرایټ جی مقصد هم دا دی چې تاسو راشئ تاسو امریکا کې خپل ټریننګ واخلئ او تاسو لږ شي او خپل ملک واپس چې کوم دې خدمت وکړي. نو دا دی یو بنیادی مقصد و مونږ رالو واپس چې دلته چې کوم دې هغه زده کړه هغه ټریننګ چې کوم مونږ هلته کړی وو چې هغه دلته راشو او خپل ادارې مضبوطې کړو خپلو خلکو ته خپل کورونو ته چې کوم دې دا وښیو. او ګلیاس صاحب تاسو د پروفایلنګ انټرویو کوئ نو زه تاسو ته دا بالکل یقین دهانی درکوم چې دومره پازیټیو امپیکټ چې کوم دی زه په خپل کلی کې په خپل کور کې وینم چې زموږ په شان دي یو اکاس د ټاټ سکول نه راپاسي او پی ایچ ډی کې د امریکې نه او تاسو په شانتي مرګري دلته کې چې کوم زما نور د میډیا مرګري دي هغه مالا په ټی وی باندې د انالیسټ چې کوم دی ما ګوري خلکو یقینو کې جیوس ماشومان کلی کې چې کوم دی زما خوونه زما خورزی جنکه جی لکه تعلیم تاسو خپل پته د هم په سپات کم خلک سبق وایي هغه وګوري چې را معمول زمو دومره مخکې تلې شي زه بم کومه مال دي خلک راځي په کلو کې ته پوسونه کوي نو جی یو ډیر پازیټیو امپیکټ دی زه په دې خوشاله یم چې واپس رااله
د پټولنه کې یو مثبت رجحان لکه تاسو وایي چې دا یو راوستلې دي.
بالکل جی بالکل جی
ډاکټر سمد صاحب اوس کلکشانی د موجوده حالات تراشو خو دا غینه مخکی چې تاسو بیلابیل ادارو سره هم کار کړی دی که اغم راته وای تاسو
ما جی چې کوم دی ډو به کار د منیسټری اف ټریننګ اینڈ ډیولپمنټ ټریننګ کمیشن اف پاکستان نه شروع کړو دلته په سیکریټ اسلام آباد کې پی بلاک ورته وي په دې کې به ما کار کوو ایز ا جونیئر اکانومیست دا زما جی ډو به جاب په اکتوبر 2006 کې ما ته جی اوس تم یاد شي زما اپوینټمنټ لیټر ما ته ملاو شو د اکانومیست ما کار شروع کو او دلته جی خوش قسمتی زما دا و چې په هغه وخت کې هم زما چې کوم اپوینټمنټ او ایڈوایزر سره او ساينس اینڈ ټیکنالوژي ممبر سره او ډیپټی چیئرمن پنې کمیشن سره په دې کې شوی نو ما دې ډیر ځکه لپاره په هغه ټیم کې 2006 حواله ته 2010 پورې دا زما دلته کې وو په پلانینګ کمیشن اف پاکستان کې بیا چې زما چې کوم نه پروموشن شو او زما پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس پای په نوم باندې دا چې په 1957 کې استابلیش شوی اداره دا په هغه وخت کې پاکستان چې کوم دی مشتقی او مغربی دا یو پاکستان او زمونږ د پای چې بنیادی بیسیک مقصد اوسم چې موږ سره په یو ایس اے کې ان بی ای آر دے مختلف اداری دی جی دغه مقصد دو چې دا داسې اداره ده چې دا به د پاکستان گورننس د پاکستان د اکنامک پالیسیز پلاننګ د لپاره کار کوي او زمونږ هغه وخت کې په 1957 کې ډایرکټرز بچ کوم دا به د امریکای رجی ډومبی ډایرکټرز راتل نو ولې چې کیپاسټی نه و په 1947 کې پاکستان استابلیش شو زمونږ ټریننګ چې کوم چې هغه وخت کې ټاپ نوچ چې کوم اکانومیست شو د امریکای عرب راتل او دوی به موږ سره انګیج وو نو ما چې پایپ زمونږ د اکانومیستانو یو داسې یو ډریمی ما به د مرګورو ته خبره کوله چې کله زه هارډورډ ته او ایم آی ټی ته لړم ویزټس لپاره نو ما به دې ته چې دا زمونږ هغه ډریم پلیسز دي پاکستان کې دي چې کوم پایټ د یو ډریم پلیسز نو ما په 2010 کې زما د پایټ کې پروموشن وشو بیا په 2013 کې تاسو مو ما پی ډی وکلا واپس په 2019 کې بیا زرا لم ما پایټ جوین کو په دې دوران کې چې ما ته مکمل او شو د ایشین ډیولپمنټ بینک چې کوم د ټول ایشیا پر د می ایشیا بینک ته چې موږ تر ورلد بینک ته موږ نور ادارې دي نو دا چې په ایشیا کې کار کوي نو زما په حال چې کوم اپوینټمنټ دی دا ایشین ډیولپمنټ بینک سره دی او په دې کې موږ سره یو لس ملکونه دي په لاره هغه ته چې موږ په ریمانی کار کوو
تاسو دا چې کوم د ایشیا پرمختای بانک دی دا غي بهزه د استاذي په توګه کار کوي
البته چې زه د ریسرچر اکانومیست ما ماهر معاشيات ما دي البته کار کوم
صحیح دا مشال اډیو درنو کو په مشال مرکه کې را سره اقتصاد پو ډاکټر غلام سمد مده غیر سره خبرې ته جاری ساتو خو اوس یو ورک شند معلوم
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د دمیرو سو ډاکټر سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب اوس کلک د موجوده حالات تراشو او به په ځنګړی توګه تاسو په کوم سپیشالټی دا چې کوم ځنګړی توپ دی هغه په د پاکستان یو عام سړی لپاره کوم وایو د پاکستان اقتصاد ته څنګه ګوري من ګورو چې هر ورځ په ټلویزیون باندې او په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې چې پاکستان دیوالیه کیږي اقتصاد څنګه ګوري تاسو
زمونږ جی په حال چې کوم د اقتصاد حالت ته جدي کمزور دی تاسو وګورئ د مهنګاهي لیول ته وګورئ نو مهنګاهي تقریبا جی 31% نه کم ده نو تقریبا دا د افسلګه سیوا هم ده موږ ته جی په اکنامیس کې فود انفلیشن و یعنی هغه انفلیشن چې کوم سره د ضرورت مانه ضرورت ته پاره خوراک
انفلیشن مانه ګرانی
گرانی رجی اگر 40% نہ چکم دے جس گرانی سے واشوے دا نو د گرانے په حوالے سره دل ته په حال چکم عام وګړي دے کم عام خلک ته جی اگر ډیر زیات سفر کیږي نو دا خو جی یو بنیادی انډیکیټر دے فیکٹر دے چې موږ خلک چکم دے نو دل ته کې په حال ته مهنګای دا وجه چکم دے نو جی ډیر زیات تنگ دے بل جی دې مهنګای په وجه چکم دے نو از موږ سره د مل نور معاشات چکم اکایي دي لکه چابونه جی چکم دے موږ سره په حال بے روزگاری جی ہم چکم دے نو په بار روانه ده او زیات روانه ده اغه د پارا جی ہم چکم دے نو په حال پکار دي حکومت اقدامات داسې وکړي چې کم غریب خلکو ته یا چې کم غریب دي تعلیم یافته خلک ته اغه ته جی روزگار هم ملو شي وین جی مو سره د دې حالاتو په وجه چې کمی کارخانه وی غټي کارخانه اگر سلو ڈاؤن شوی چاہو کار دا ہفتے دا پارا بند کرو چاہ دا دو تو دا پارا بند کرو نو آگا جی ہم آگا خلق چی ایون ایجوکیٹڈ خلق کو چاہو باگے کے کار کرو نو بے روزگاری جی پا آگا اداروں کی ہم منسر سیوا شوی دا بیا لگراش جی چی تاسو مخ کی دا ملک نورو اکایائی تاو گو رہی چی دا کاغیتا منگا ریزرو وایو ریزرو پوم دے وقت جی منسر تقریبا چی کم دینو 3.2-3.3 بلین ڈالر
زر مبادلہ چی کم دا پاکستان کم تاسو یاد
چی کم آدھا جی بلکل جی دکه چې او اکنامیس دا و چې دا کله تاسو را د دې لیول دریو میاشتو د امپورټ برابر نستا ملک چې کم دینو گزارې والا دی او کله چې ستا ملک امپورټ چې کم دینو دریو میاشتو نه کم شنو حالت تا ته جی د ملک بیا نقصان دی زموږ دې چې کم په حال سره مبادله دا نو هغه ډیر زیات چې کم دا غلط کړه دوه دریو وختو لیول برابر دا نو دا جی هغه بنیادی او سلورم او اخیری چې کوم سره ایکای دا هغه دي قرضه ده د قرضې لیول دی او په غیر باندې کوم سود ورکو نو دا ټول خبره دي دا سیتی په حال چې کوم دی زموږ ملک ته پاره
خبره نه ده خو ډاکټر صاحب ډاکټر سمه صاحب په دې کې څنګه تاسو اخیری خبره وکړه د قرضې خبره تاسو وکړه نو دا تازه شمیرو تر مخه د پاکستان قرضه 2.5 کروڑ روپو ته رسیدلې ده یو عام وګړي په حیث معنی د دې په عام خلقو بس اثر
عام خلقو باندې جی د دې اثر چې کوم دی بنیادی تاسو چې وګورئ زمونږ په دا ایکسپورت چې کومه کومه تا بار چې کوم شنو نه جلیږي په دې کې 70% کنټریبیوشن فیکٹر چې دی دا جی امپورت نه راځي اوس په جو شي دا چې زمونږه امپورت چې کوم دی نو ورال چې کوم دی جی ګران شو هغه په وجه دا
وشي چې امپورت مطلب تاسو دا چې بهر نه کوم مالونه راځي یا خوراکي توکي دي کې نو
راځي خوراکي شي ناراضی هغه دې مونته جی ګرام شي هغه کې بیا داسې کیږي چې څه شي زونه داسې وي چې هغه را میټیریل په تور باندې استعمالېږي چې هغه ایکسپورت کې استعمال شي او هغه بیا موږ برآمدات کو بار ملکونو ته هغه وسره جی ګرام شي نو هغه په وجه ما چې کله ګرام شي نو ستاسو ریټ په مبادله چې کوم وخت وي هغه دې ملتکه مرادي دا شاید چې کوم دیس تا موږ ته جی په اسلام اس کې بیلنس اف پیمنٹ کرایسس وای یعنی د ملچ کم د خرچا دا د ملچ کم ریوینیو دا هغه جی نه پورا کیږي ولې چې ستا زیاته پیسې چې کوم دا هغه جی په قرضه کې دي یعنی ستا 40-42% چې کوم دی ته په قرضه کې پرنسپل پیمنٹ دی دا شاید جی پغې باندې سود دی
نو آیا دې کې یو ډاکټر صاحب دې کې یو پختنه ما را پورته کیږي قرضې ختمول لپاره نور قرضې اخستل آیا دا سم دی او کنه
نه چې دا بالکل حل نه دی په کار دا دي چې د قرضو ختمولو د پاره تخپل جی برآمدات سی واک تا جی روم به اکی د چې سو پر کم ملکونه جی تاسو وګورئ که په بنگلاديش ته که په ویتنام ده که په کمبوډیا ده که په چاینا ده او که په امریکا ده چې خپل برآمدات ته جی نشي وکړي په غیر به زور کوي دیم جی دا چې تب په خپل ریوینیوز کې په ټیکسیشن پترو او په نان ټیکسیشن پترو خپل ریوینیو به پورا کوي نو سره چې کله څه خبره دا ده چې موږ کمی خرچې دي په ملک کې اتن خاګانې ورکو پینشن ورکو یا چې کم دې نه دبل خرچا دا هغه خرچا مونږ چې کله قرض واخلو د قرض په پیسو باندې هغه شي نه چې پورا کړو په کار دا ده چې قرض په پیسو باندې ته هغه شي نه پورا کړي هغه ته په خپل برآمداتو باندې د خپل په ټیکسیشن چې کم تا سره اقدامات کې پاره باندې دا شي نه
پورا کړي حکومت خو وي چې مونږه کفایت شاري کو مونږ خرچې کمی کړي دي خو کوم مونږ بل اړخ ته ګورو نو خرچې استاسو په خیال باندې ما غرنګ رواني دي
خرچې دي مو سره رواني دي مو سره چې کوم اقدامات دی وای اناونس کړی دي خو په هغه باندې چې کوم امپلیمنٹیشن دی هغه جی نخ کاری لکه تاسو سره مثال در کوم دی وای چې موږ مارکیټ چې کوم دی اته بجې بندو مارکیټ جی اته بجې دا چې کوم دی نو تاسو سره په اسلام آباد کې هم جی نه بندېږي دا شان دي تاسو وګورئ د دې د وزیرانو تعداد ته وګورئ نو نو پورې تقریبا غالبا د دې د وزیرانو تعداد راځي دا
تقریبا
دا د داخل ته چې کوم دی نو دا ولس یا دولس یا دل سکه دی په دې حالت کې بلکې خبره دا ده چې تاسو سره ډیولپمنټل ایکسپنډیچر ورته یعنی روډونه جوړای کوشي جوړای
ترقیاتي چې کوم
مقصد استعمال نو ورال چې زمون سمرا چې کوم ایکسپنډیچر سایډ دی هغه هغه شانتي روان دی او د ریوینیو سایډ نه چې کوم نه پاره کې دي پرمختګ او چې کوم دی نو کوششونه دي کم دي دا چې کوم دی یو کې موسر راځي ایکسپنډیچر کې او پر ریوینیو کې او دا چې په ملک باندې روز تر روزه بوج جوړیږي نو هغه قرضې کې چې کوم پیسې مو تراشي دي هغه دلته استعمال کو او څه پیسې چې کوم دی نو په قرضې ختمولو کې بیا قرض ولا واخلو زمون ملک دې ته اېکنا کې یا په انګلیش کې د ویش سرکل وای یو سرکل لږی هغه کې بس موږ روان یو
په مشال مارکیټ را سره د اقتصادي چارو پوها او په اقتصادیاتو کې پی ایچ ډی کوونکی ډاکټر غلام سمت را سره ملمه دی هغه سره خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو ورک شاند مال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د دمیر وسو ډاکټر غلام سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب یو پښتنه چې کوم ګورو په رسنیو کې هم او د پاکستان حکومت هم دا تمل لري چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د معاهده روستو به حالات خشي ستاسو په نظر مانی آیا آی ایم ایف با پاکستان ته چې کوم قرضه ورکړي د قرضې چې کوم د لپاره او الډی چې کوم شرطونه وي ته خود یو ځینې پکې منل دي ځینې پاتې دي نو آیا د سره با اقتصادي حالت څه خوشي وکنه
نه چې د سره ګور اتره پای مې فرمولا 1.2 بلین ډالر راکې زموږ چې تصدیق فسکلی یعنی جون پورې تقریبا چې کوم کنزرویټیو استیمیټ ته 5-6 بلین ډالر پکار دی جی نو او بیا پر روان کال کې کوم فسکلی یر د جون نوالې تر بل جون پورې 23-24 پورې چې موږ لا کم از کم چې کوم 30 بلین ډالر پکار دی زمون حالات چې کومه د آی ایم ایف وجه باندې بخکیږي نه موږ ته فائدہ څه شي چې کله
دا به ډاکټر صاحب نور قرضې لکه دا پورا کول لپاره به نور قرضې اخلي
بالکل دې پورا کول لپاره به موږ په څنګه د آی ایم ایف پروګرام ختم شي موږ به د نوې آی ایم ایف پروګرام ته ځو په جون کې یو په دوباره آی ایم ایف پروګرام شروع کیږي دا شان چې کوم دې زموږ چې کوم افرندي کنټریز دي سعودي عرب دي چاینا دي موسرا یو ای دي قطر دي او دین علاوه چې کوم ملټی لیټر ډیولپمنٹ بینک دي لکه اسلامي ډیولپمنٹ بینک دي ورلد بینک دي ایشین ډیولپمنٹ بینک دي دا آی ایم ایف وجه باندې به موږ ته د لار کولاو شي بیا خود قرضو چې کوم ریکوایرمنٹ دي دا به جی وی او دا به چې کوم دین روان کالم او دا به مسلسل دي شروع وي هغه پر دې نه حل کیږي چې څو پر تخپل برآمدات او خپل ریوینیو چې کوم دی په دې باندې زور نه دراوسته په دې کې تعریف هم نه دراوستي نو موږ به یو په دغه شان تر روانو او دا ګیره به موږ
سره خبرې خبرې خو ډیر مدینه د حکومتونه کوي که موږ تیر حکومت وګورو که موجوده حکومت وګورو
موږ سره دې مسله دا خبرې کوو موږ خو امپلیمنټیشن چې کوم دی نو چې موږ سره کم دی سلو دی په مازه دی هغه لیول کې جینه ده تاسو ته مثال درکم زموږ ایکسپورت چې کوم دی تقریبا د 13 کالو تاسو وګورئ نو 10-15 بلین ډالر نه شروع شوی دی او میکسیمم 35 بلین ډالر ته تللی دی خو د 35 تم چې کوم دی زموږ د پرفارمنس په وجه نه دی تللی په دنیا کې قیمتونه سی واشو هغه ویلیو سی واشو نو زموږ اورال چې کوم پرایس په وجه باندې ایکسپورت هغه ویلیو سی واشو دا چې مل ترقی داسې نه کوي چې تاسو په 16 کالو کې 35 بلین تور سي ته بنگلاديش په شاد ملکونه او د نور ملکونه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی نو الډي او دی یو چې کوم دی نو خپل برآمدات سی واخلي برآمدات باندې به زور کوي هغه جی بل حال متخکاري نه بل ولایت سے متعلق چکم سمرا ریونیو کی چکم دے نو بلا نہیں سیکٹر دی کہ جی زمو ریئل سیکٹر چکم دے پاگی کا ٹیکسیشن پکار دے زمو پہ ایگریکلچر کے ٹیکسیشن پکار دے مونگ دے جیلے کہ دغا ریفارم خبری کو کو امپلیمنٹ کو بھی آلموسٹ نہ ایگریکلچر کی زمون جی ٹھیک تھا یہ پروینشل سبجیکٹ تے لگ دے ٹیکسیشن شتا کو آگا ٹیکسیشن نشتا چکم مونگ سر پکار خانہ مانے لگی مونگ کو پکم دے نو بلے انڈسٹری مانے لگی دغه شان دی پر ریئل سیکٹر کې زموږ ټیکسیشن چې کوم دی نش برابر دی نو په کار دي دا چې ته خپل ټیکس چې کوم دی هغه سیکٹر وتا چې کوم موږ سره نان ټیکسیبل سیکٹر دی هغه ته ایکسټند کی نو ګلای شي ریفارم خبر شته خو امپلیمنټیشن په پاکستان کې په حال خاص کر په ایکسپورټس باندې خاص کر چې کوم دی نو په ریونیو سایت باندې او د ایکسپینډیچر په کمولو باندې ډیر کم دی
عملی اقدامات ساس په نظر باندې ډیر زیات کم دی ډاکټر صاحب دی کې دوه پښتو نظام دی چې یو لنڈ محال پالیسی دی یو اگد محال دی دا پاکستان چکم دا اقتصادی حالات تی دا دی نا دا راوتلو او دا عام خلق مانی بوچ کمی دو یو سادہ گوندی رات کب جواب را کئی سمرا وخ و لگی چی دا حالات پا مدا سی روانی
یہ رجی دا دے گران سوال لے لکا زما خپل جی زین دا دے که منگا دا دینا پا واقعی ہوئی چی او واقعی دینا منگا باہر حضو کنا جی انو هم چې کوم دینو په یو سېکټر کې نامله بلا ریفارمز پکار دي دا په ګورنمنت باندې دا چې دا ریفارم په لاس کاله کې کوي په کینځه کاله کې کوي که په شل کاله کې کوي سو پورې جی موږ سره پر ریفارمز نه راغلي هغه پورې زموږ جی پر امداد نه سیوا کوي هغه کې پورې زموږ جی ریوینو نه سیوا کوي نو دا چې ګران ده ته دا دا چې موږ نه شو ویل چې یاره په شارټ ټرم کې به دا پینځه کاله لې یا بلس کاله لې په ګولایا سره دا خبره دا چې د دنیا تاسو وګورئ نو دا یو مسلسل پالیسی غواړي لکه ملایشیا ته وګورئ شل کاله واغستل ماتیر سے براغ شل کاله مهنت کو بنگلہ دیش تقریبا جی د 13 زبو ما چې کم اس کم د 15 لسو کالو نه چې کم د یو مسلسل په ګارمنټ سیکټر کې لګیا دی مهنت کوي ویتنام چې کم د په دې ریجن کې مو سره شل 15 کال چې کم د یو کنټینیوس افورتس وکړو او تاسو شان جی لکه چاینا تاسو وګورئ نو هغه کنټینیوس د 2000 نه په دې غاړه ته چې کم دی او 2000 کې غیر روم به چې کم دی نو یو خپل دبليو ټي او سره اګریمنټس او ایکسپورټس وغیرہ شروع کړل نو شل 15 دیش کال هغه سره ولګیدل زموږ ملک چې په حال دار چې مو یو کنٹینیوسلی تبا چې کوم یو جدو جهت کوي مهنت پکای نو دا جی په کالونو په حساب سره زم چې کم اس کم دی مولم دی کم اس کم 15 20 سال پکای دی
صحیح لکه تاسو په نظر مانی یو سیاسی هغه پکار دی ویل پکار دی د دې لپاره د سیاسي مصلحتونو نه پرته چې واقعي کده خلکو حالت خکول یا دغه اقتصاد خکول نو د دې لپاره به عملی اقدامات پکاري ساسې په نظر مانی
بالکل جی عملی اقدامات په پکاري او سیریسلی زموږ ته سم سټیک هولډر دی جی هغه سیاستدانان دی هغه چې کوم دی زموږ چې کوم اکانومیستان دی هغه انډستریالیست دی موږ سره جی لکه تاسو وګورئ انډستریز چې کوم دی نو په سبسډیز مت کې مراعات دی رالی هغه ته چې کوم دی نو په مختلف سبسډیز دی هغه ګورنمنت اف پاکستان ورکه په تغیر ته کنټریبیوشن ته وګورئ په برامدات کې په ریوینیوز کې نو جی دا چې ښکارې چې دا سبسډي موږ غیلې حکومت غیلې ډیره فائدہ ورکړي او ګټه ته چې کوم نه لګي کوي ساينس اینڈ ټیکنالوژي طرف ته بجې راتلل غواړي ساينس اینڈ ټیکنالوژي څو پر تاج خپل ملک نه راوستي لکه چې تاسو وګورئ په امریکا کې موږ وایو نو یو چې کوم سره کالیفورنیا سټیټ کې ورال دغه ټول اکانومي چې کوم ده نو د دنیا د ډیرو ملکونو نه
کار کوي پنځم لوی په نړۍ کې پنځم لوی اکانومي ده
او دا شان جی موږ سره لکه مطلب لري موږ په کور یا کې سیمسنګ موبایل ته هغه چې کوم یو انډستری کوم کار می دا غلې بند بلا د مسلمانانو مسکوري کار می نه چې سیوا ده موږ په ساينس او ټیکنالوژي تر ته پاکستان نه راتل پکار دي واړه واړه سټپونه نه واخلي لکه جی دینه با زما په خیال غټه خبره زموږ د پاره ریلیزیشن شي چې موږ سره په لاله د ویکسین د ډیولاپمنت کیپاسټی چې کوم دینه هم جی ډیر کم دي او ویکسین شروع کو جی موږ چې کوم دی نړیوالو سره په کونو سره رورو چې کوم دی تجارت تونه شروع کو نو اله بجی مون په مخ کې باندې زوم او کنا مونږ دي عملی اقدامات نکو بیا بجی هم دغه شن غوښه سرکل به 75 سال په شن شروع بوي
او دا روان دي ډاکټر سمو صاحب دا پروگرام د پښې بي دي په اخر کې ځوانانو لپاره وستا سي او مونږ کوم اوریدون کې دي ساسي غا غوري د اقتصاد په تاسو په دي څنګه کې لکه ډوړې زده کړې تر لاسه کړې را ل خپل وطن خدمت کوي پیغام بم سي تاسو
پیغام جو دا دي چې په دنیا کې هر څه پاسه بندي زمون په شانتي یو غریب کس چې یو روپای نه لګیدلی مال سم د کلی سکول ټاک نه کړل دی او بیا مې ټول سبق ګلایا سره پر سکالرشپ ویل دی تر پی جی فورې دوانان ته زما دا پاس ته چې کوشش وکړي کې نه بنا سملای بنا خپل منډه وخی خپل تګل وخی هر څه په دنیا کې شته پاسې بدل زمونږ تاسو د پاره جوړ شوی دی او کنه مونږ دې ګلایا سره دا وایو چې نه را دا خو د پلانګي کاسته پار دی زما کار نه دی نو ګلایا سره محنت کوي ځوانانو ته زده وامه ځوانانو ته به زما دا کوشش وکړي.